ځکه چې د دریو قسمه خلکو متعلق ځان پوهه کول ضروری دي، ځکه د دریو خلکو یعنی د درې کټګوریز چې ما تاسو ته بیان کړې نو پرې ځان پوهه کول ضروری دي. نو الله تعالی فرمایل چې بشک څوک کافران دي برابر د داغوی د پاره انذرتهم کتو او یروي هغوی او کتو او نه یروي. پوه شوې؟ نو دلته کې د تو لفظ د چا د پاره استعمال شوی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی تعالی فرمایي چې اے نبی کتو هغوی او یروي او کو او نه یروي، نو هغه هیڅ فرق نه پرې باسي. نو دا خبره ولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کیږي؟ ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ډیر زیات خفه کېدو، هغه به ډیر پریشان کېدو چې اخر دا خلک ولی ایمان نه راوړي، دی ولی انکار کوي، حق د دې مخې لراغې قرآن راغلی دی، زه موجود یم، دی پوه کوم، او بیا هم دی نه مني. نو الله تعالی وفرمایل چې ځینې خلک داسې ضدي وي او په خپله غلطه خبره باندې نښتي وي چې د حق په لیدو باندې هم دی خبره نه مني او په لویۍ کې دي. ټیک شوه؟ چې بس زمون خبره صحیح ده، زه بالکل نه منم. ټیک شوه؟ یعنی ځینې خلک داسې چې که ته هغوی ته حق هم وښایې که نه، خو هغوی په خپل ضد باندې نښتي او چې یو بنده نه منل غواړي نو په هغو باندې بیا څوک په زور خبره نشي منلی. تاسو ګورئ په دنیا کې داسې خلک شته که تاسو د هغوی دپاره خپې پرېږدی او په سر ودرېږئ که نه، خو هغوی به یو ځل هم په خپله غلطه خبره باندې به ولاړ وي او هغوی به دې طرف ته رانه شي او هغوی بیا تاسو نه شئ کنوینس کولی. که چېرې تاسو یو پیالۍ د اوبو نه ډکول غواړئ او هغه تاسو پاستر کېږدئ یعنی الټا او د بره نه پی اوبو کلاو کړئ، ټیک شوه؟ یعنی یو فاسټ ده، په خپله هم دا تجربه وکړئ او تاسو په هغې کې اوبه اچول غواړئ او تاسو وایئ چې په دې طریقه به دا پیالۍ ډکه شي، نو ستاسو څه خیال دی چې دا به ډکه شي؟ نه، بالکل نه. ولې نه ډکېږي؟ ځکه چې پیالۍ الټه پرته ده. که تاسو سیده کړئ نو اوبه به پکې ځي. هم دغه شان ځینې خلک خپل زړونه الټه کړي وي، بند کړي وي او په هغې کې بیا خبره نه راځي، نو هغوی ته بیا څنګه هدایت میلاویږي؟ نو په هغه ورځو کې هم ځینې داسې خلک وو. په دوی کې ابو جهل وو، ابو لهب وو او داسې نور ډېر خلک وو چې هغوی ته پته وه چې دا ډېر صحیح مذهب دی، دا حق دی، لیکن هغوی به چې موږ نه منو. او تر نن ورځې پورې به تاسو ته داسې قسم خلک میلاویږي او داسې قسم خلک شته چې هغوی خپله رای وي، ټیک شوه، او په هغې پسې نښتي وي او هغه ورته صحیح ښکاري او په هغه خپله غلطه خبره باندې هغوی کلک ولاړ وي، خپله خبره باندې هغوی کلک ولاړ وي او بیا څوک هغوی د خپلې خبرې نه نشي اړولی. نو د دې خبرې دا مطلب نه دی چې صرف کافران داسې کوي. نو موږ دا سوچ نشو کولی چې څومره هم کافران دي که هغوی ته څوک وایي او که اونه وایي نو هغوی ایمان راوړو واله نه دي. د دې مطلب دی چې دا هغه ضدي او سرکشه خلک دي. نو دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی کیږي چې اے نبی، ستا په خبره کې سوکمی نشته، تو ولې ځان په دې خبره خورې په دوی باندې چې اوس هغوی په پړم ختیری او په خپل ضد باندې کلک ولاړ دي، نو ته څه کولی شې؟ او د دې اصلي وجه څه ده؟ ختم الله، مهر لګولی دی الله تعالی، علی قلوبهم، د دوی په زړونو باندې، وعلی سمعهم، د دوی په غوږونو باندې، وعلی ابصارهم، او د دوی په سترګو باندې. غشاوه یو پرده ده، الله تعالی د دوی په زړونو باندې مهر لګولی دی، نو دوی منل واله نه دي. د دوی په زړونو، د دوی په غوږونو او د دوی په سترګو باندې پردې دي، او چې د چا په سترګو پردې راشي نو بیا د هغوی نظر کار نه کوي. نو اوس څوک دي دا نه وایي چې هی د دوی غریبانانو څه قصور دی؟ د دوی په سترګو پردې لګېدلی دي، او که دوی نه مني نو دا خو د دوی قصور نه شو. نو خبره داسې نه ده چې الله تعالی د چا په زړه باندې داسې پردې اچوي، د دې مهر لګېدو یو وجه وي. ګوره، الله تعالی چې موږ له دا سترګې، غوږونه، زړو او عقل راکړی دی، پوهه یې راکړې ده، نو دای په دې وجه راکړې دي چې د دې په ذریعه موږ د الله تعالی نښې او نشانې وپېژنو. چې موږ کله خبرې واورو او پوهه شروع پي او الله تعالی په دې ذریعه وپېژنو. یو مثال به واخلو، تاسو وریځې وینئ، باران وینئ، تاسو ونې ګورئ، مارغان وینئ، نو انسان لخپل عقل استعمالول پکار دی چې داسې یو رب شته چې الله تعالی موږ له دا آزار کړی دی چې دې په ذریعه خپل رب وپیژنو. چې تاسو ټوله دنیا وکته او دا کتل څنګه دي؟ د دې بدني اعضا مقصد دا دی چې د دې په ذریعه موږ خپل رب وپیژنو او چې کله موږ ښکلي نظارې ووینو نو موږ څه وایو؟ هی ډېر ښکلی منظر دی، دومره ښکلي وریځې دي، ډېر ښکلی یخ باران ورېدو، ډېرې ښایسته ونې دي. چې کله موږ د سیزونو تعریفونه کوو لیکن د دې شاته چې کوم جوړولو واله دی، دا څوک چې خالق دی، د دې چې څوک مالک دی، دا هر څه دومره ښکلي جوړولو واله، د دې قایم ساتلو واله، موږ چېرته ونه پیژندو چې داسې یو خالق دی او دا هر څه هغه جوړ کړی دي. او الله تعالی چې انسان له کوم قوتونه او طاقتونه ورکړي دي، چې کله انسان د دې نه فایده نه اخلي چې د کوم مقصد دپاره الله تعالی انسان له دا صلاحیتونه ورکړي دي، یو ورځ بیا داسې هم راځي چې د انسان دا صلاحیتونه شل شي. لکه چې کله څوک بیمار شي او د هغو په مټ کې څه تکلیف وي، عام چې ورته وایي د لاسه بره حصه، او چې هغه دغه مټ نړقوي، کال تیر شي نو بیا هغه مټ کار پرېږدي، هغه بیا شل شي. ځکه خو د دې اعضا فزیکل تیراپي کوي، مالشونه ورله کوي او ورزشونه پرې کوي چې دا لاسونه کار کوي. تاسې پاسوئ کېنوئ، د هغې په وجه دا وي چې د جسم اعضا یې کار پرې نږدي، نو چې کوم عضو تاسو نه استعمالوئ نو هغه خپل صلاحیت بیا پرېږدي. او دغه شان چې انسان خپل عقل نه استعمالوي او نه غور او فکر کوي او دا ټول اعضا د الله تعالی په لاره کې نه استعمالوي، صرف د دنیا د کارونو دپاره استعمالوي، د سکول سبقونه وایي، نوکرۍ پرې کوي، په سیلونو باندې ګرځي را ګرځي، ښکلي ښکلي منظرونه پې هم ګوري او د هغې نه مزې اخلي، لیکن د هغې شاته چې کوم رب دی، چا چې دا هر څه جوړ کړي دي، هغه ونه پیژني، نو رو رو دا صلاحیتونه کار پرېږدي، الله تعالی ترینه واپس واخلي. حق ولیدو، د حق پیغام هم چا راوړو، هغوی خبر هم کړل، چا دوی پوهه هم کړل او دوی پوهه هم شو، لیکن بیا هم د حق نه انکار وکړو او کائنات هم گواهی ورکوي، بیا هم خپل ضد باندې اون ختل، نو ځکه بیا الله تعالی د داسې خلکو په زړونو باندې مهر کېږدي. د ختمه مطلب دی چې الله تعالی سیل کړل، بند کړو، اوس په دې زړو کې هیڅ نشي داخلې دی. د دې مطلب دا نه دی چې په ظاهره باندې هغوی ړاندو یا کاڼو شي. غټ غټ ظالمان، ابو جهل کون نشو، فرعون کون نشو، هغوی خو اورېده، لیکن د اورېدو باوجود هغوی نه اوري. هغوی په سترګو خو ګوري لیکن نشي کتی، د هغوی سره زړونه خوشته لیکن هغه زړونه سوچونه نه کوي. هغوی پوهیږي نه، ځکه چې که د دې اعضا سره بنده ربونه پیژني چې هغه مالک دی، نو بیا بنده څه حاصل کړی؟ ګورئ، ځناور هم خپل مالک پیژني. تاسې یو سپي ته وګورئ، هغه خپل مالک څنګه پیژني؟ چې کله هغه خپل مالک وویني نو دی خپله لکۍ ړقوي، او چې مالک وویني نو په هغو پسې منډه وهي، د مالک په هره شي اشاره پوهیږي او د هغو په مرضۍ باندې چلیږي. څومره وفادار دی د خپل مالک، د هغو رویه د نورو خلکو سره هغه شان نه وي څنګه چې د مالک سره وي. نو انسان له الله تعالی عقل ورکړی دی، پوهه یې ورله ورکړي ده، صلاحیتونه یې ورله ورکړي دي، او بیا هم د خپل رب ونه پیژندو. حالانکه د ځناور عقل خو د انسان په نسبت ډیر کم دی، هغه خو خپل مالک هم پیژني. او ای انسانه، تعالی الله تعالی د اشرف المخلوقات درجه درکړی ده، یعنی د ټولو نه زیات عقل چې د چا سره دی نو هغه د انسان سره دی، او تا خپل مالک ونه پیژندو. تو خوری سکې او دا هر څه در لاغو درکړی دي، هغه در لسا درکړی دی، سترګې درکړی دي، غوږونه یې درکړی دي، عقل یې درکړی دی، او هغه تو په هر ځای کې استعمالوې سوای د مالک په پیژندلو کې. ما تاسو ته ویلي وو کنه چې رب مالک دی، مونږ غلامان یو، او که یو غلام خپل مالک نه پیژني نو هغه به د مالک خبره څنګه مني؟ او چې کله داسې حالات وي چې حق په نظر هم راځي او بیا هم بنده اورېدل نه غواړي، نو بیا ټیک دا الله تعالی مهر لګوي د داسې خلکو په زړونو باندې چې نه مني نو مه منه. نو په اصل کې دا د انسان خپلې رویې دي، خپل قصوري دی، چې کله د هغوی په زړونو باندې مهر لګي، الله تعالی په چا باندې ظلم نه کوي. خو الله تعالی انسان له عقل نه وی ورکړی، رسولان یې نه وی رالېږلی، کتابونه یې نه وی رالېږلی، انسان له هیڅ پیغام نه وی را لېګلې د سترګې غوګونه او زړه نه وی او سنخې نشانې نه وی د الله تعالی د پیجندلو او بیا الله تعالی د قیامت په ورځ د انسان نه تپوس کولی شي ای انسان تا داسې ولې کړی وو نو بیا بنده ویلی شي چې دا خو ظلم دی مونږ ته خو هیڅ علم نه دی را کړی شوی لیکن ای خلکه ستاسو د یوې خولو دپاره د ویلو دپاره خو الله تعالی بېشماره انتظامات کړي دي که چېرې یو نبی هم نوی راغلی نو په دنیا کې دومره نښې نشانې دي چې د هغې نه هم انسان الله تعالی پېژندی شي لیکن ګوره انسان ته چې هغه څنګه غافله دی او څنګه په هغو کې لویي راشي چې هغه د ځان مالک په خپله جوړ شي او خپل رب هیر کړي نو د داسې خلکو دپاره ولهم عذاب عظیم ډیر لوی عذاب دی او چې کوم عذاب ته الله تعالی عظیم وایي چې دا عظیم دی یعنی ډیر لوی دی نو هغه به څومره غټ عذاب وي نو دا کفر د عذاب یو شکل دی په اخرت کې خو به انسان ته عذاب میلاویږي لیکن په دنیا کې د دې عذاب شکل څه دی چې انسان د خپل رب نه جدا شي هغه خپل پالل والا او خپل مهربان رب پرېږدي هغه نه پیژني نو دې نه بل غټ څو عذاب کیدی شي دا د کافران خلق حق رد کول والا د حق د پیژندلو نه پس نه منلو والا حق په سترګو لیدی شي په حق ښه پوهیږي او داسې هم نه ده چې دوی بی خبره دي چا خبر کړي نه دي یا چا پوهه کړي نه دي ښه پوهه دي یو ځل نه دوه ځله نه په سلونو او زرګونو ځله پوهه شوي دي او بیا هم هغوی نه مني د داسې خلکو بیا دا انجام وي اوس به درېمه کیټیګوري ګورو او دا درېم قسم د چا دی دا د منافقینو دی د دوی نوم اغستی شوی نه دی چې دا منافق دي لیکن دا خصلتونه د منافقو دي او د دوی په باره کې دومره اوږد بیان راغلی دی چې دیارلس آیتونه د دوی په باره کې دي د متقینو څومره آیتونه وو صرف پنځو د کفارو څومره وو صرف دوه اوله د متقینو صفاتو ښیلی شو مونږ ته بیا د کفارو په باره کې وفرمایلی شو چې دا د کفارو خصلتونه دي چې دا کفار دي او داسې نه ده چې مونږ په قلاره کینو او هغوی له د اسلام دعوت نه ورکوو چې الله تعالی په قرآن مجید کې د دوی په باره کې فرمایلی دي چې که تاسو دوی ویروئ یا نه نو هیڅ فرق نه پرېوځي نو مونږ ولې دوی له د حق پیغام ورکړو اوس به مونږ داسې خلکو ته تبلیغ نه کوو نه د دې هرګز دا مطلب نه دی دا خو د هغه خلکو خبره ده چې هغوی په خپل زد باندې کلک ولاړ دي اوس د منافقینو دومره اوږد ذکر ولې دی ځکه چې دا ولنی دوه قسمه خلک صفا په نظر راځي او د منافق مسله دا ده چې هغه صفا په نظر نه راځي هغه نه مؤمن دی او نه کافر دننه یو شان او د بهر نه بل شان داسې خصلت واله خلک پیژندل ډیر ګران کار شي چې یو شی تور وي نو بنده وایي تور دی یا سپین دی فرق واضح ښکاري لیکن منافق رنګونه بدلوي هغو دوه مخه وي کله یو طرف ته وي او کله بل او دا شی د الله تعالی بالکل نه دی خوښ نو ځکه د دوی د خصلتونو په باره کې دومره اوږدې خبرې راغلي دي چې دوی مونږ وپیژنو او داسې مه کوئ چې تاسو خلکو ته ګورئ او بیا سوچ کوئ چې ښه دا ما چې نن کوم سبق وی که نه نو دا خلک دي منافق نه دا نښې مونږ ته په دې خبره ښیلی شوي دي چې د دې په رڼا کې مونږ خپله جایزه واخلو چې چېرته په مونږ کې خو د نفاق خصلتونه نشته چېرته مونږ خو داسې کار نه کوو ځکه چې دا ډیر خطرناک دي او د دوی انجام هم عذاب علیم دی تاسو به ګورئ چې مونږ نه غواړو چې په مونږ کې څوک داسې ځای ته ورسو چېرته هسې نه چې په دې کې زه شامله نه یم او ما تاسو ته په تېر سبق کې د حضرت عمر رضی الله عنه په باره کې ویلي وو هغه به دومره یریدو چې چېرته زه منافق شوی نه یم ډیر فکر به و د هغوی سره حضرت حذیفه رضی الله عنه ته د منافقینو د نومونو پته وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت حذیفه رضی الله عنه ته دا نومونه ښیلي وو دا منافقین وو چا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل سازش جوړ کړی وو په جنگی تبوک کې د هغه منافقینو لیست ورله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړی وو نو حضرت عمر رضی الله عنه به د هغو نه تپوس کوو چې چېرته زما نوم خو په دغه لیست کې نشته دغه شان حنزله رضی الله عنه یو صحابي وو دی غسیل الملائکه وو یعنی دوله فرشتو غسل ورکړی وو او کچا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت ویلی وی نو هغوی ته به پتوي د دې صحابي په باره کې. حضرت حنزله رضی الله عنه به وی چې حنزله منافق شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس وکړو چې څنګه؟ نو دوی چې کله مونږ ستا په مجلس کې یو نو زموږ زړو ډېر صفا وي او ایمان مو ډېر اوچت وي، او چې کور ته لاړ شو نو د ایمان مو هغه حالت نه وي. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه داسې نه ده، او د ایمان حالت بدلیږي را بدلیږي. نو زما د خبرې مطلب دلته دا دی چې د صحابه رضی الله عنهم سره به د خپل ایمان څومره فکر وو چې چېرته په مونږ کې خو نفاق نشته. حضرت عمر رضی الله عنه د عشره مبشره نه وو، او بیا هم څومره فکر دی د هغو سره، او ایمان داسې شی دی چې د دې واقعي فکر په کار دی. او دا هم ویلی شي چې د نفاق نه ځان پاک صرف منافق تخکاری. مؤمن هر وخت یریږي چې چېرته نفاق خورا پکې نشته، ټیک ده؟ ځکه دا خصلتونه په غور سره اورېدل دي او ځان پرې پوهه کول دي، او د ټولو نه مخکې خپل ځان چک کول دي او خپل حساب کتاب جنګول دي چې زه کوم ځای یم. ای الله، کو په مونږ کې معمولي ذره هم وي د نفاق نو هغه زموږ نه لرې کړې. ای الله، زموږ زړونه صفا کړې. نو اوس مونږ د منافقینو خبرې وایو چې د دوی څنګه اخلاق وو. الله تعالی فرمایي ومن الناس، په خلکو کې داسې دی من یقولو چې هغه وایي چې مونږ ایمان راوړی دی، وما هم بمؤمنین، حالانکه هغوی ایمان راوړلو واله نه دي. تاسو د ټولو نه مخکې دا خبره وګورئ، ان الذین کفروا، د کافرانو په باره کې په تیر آیت کې ویلی شو، لیکن دلته داسې نه دي راغلي چې ان الذین نافقوا، بلکې دلته ویلی شو چې ومن الناس من یقولو، په خلکو کې داسې دی. د دې نه څه پته چلیږي؟ الله تعالی د دې په باره کې داسې نه دي فرمایلی چې دا نفاق واله خلک داسې دي. آخر ولی؟ ځکه چې الله تعالی دوی له چانس ورکول غواړي چې تاسو واپس راشئ، ټیک ده؟ او الله تعالی د هغوی لپاره د توبې دروازه کلاو پرېښې ده چې تر څو پورې دوی ژوندي دي. بوک پوری خو د دوی په باره کې نه ویلی شوي چې دا منافق دي. دا لست خو د تبوک پوری نه و راوتی، ځکه چې الله تعالی خو ډېر مخکې د وحي په ذریعه د دوی په باره کې فرمایلی شو چې دا منافق دي، ځکه چې په دې کې د هغوی رسوایی وه. نو بیا هغوی چرته هم الله تعالی ته به واپس شوي نه وو، او نه به یې توبه ایستي وه. نو دوی طرف ته چرته اشاره نه وه کړې، ځکه چې کله د چا طرف ته اشاره وشي، څوک په ګوته شي، نو بیا بنده ډیټ شي، زه دې ونیسي. نو چې خبره کوي نو چا ته چرته ګوته م انیسي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته هم دا طریقه نه وه، ډایرکټ چا ته داسې چرته نه دی ویلي چې تو داسې یې، تو داسې یې، تو داسې یې. او چې چا ته به یې څه ویل غوښتل، نو ویې به چې ای خلکه، په تاسو باندې څه شوي دي؟ او هر وخت به یې داسې خطبې هم نه ورکولې چې خلک داسې کوي، داسې کوي، یعنی خلک به یې نه کریټیسایز کوو. او زمون خو درسونه داسې وي چې خلک داسې کوي او خلک داسې کوي. نو ګورئ، د بار بار داسې خبرو سره بیا خلک ضدي شي. هر وخت نه، کله کله خبره کول جدا خبره وي. نو هر وخت په چا تنقید کول ښه خبره نه وي، پازیټیو خبره په کار وي. نو الله تعالی د داسې قسم خلکو خبره وکړه چې په خلکو کې یو کس نیم داسې وي چې هغه وایي، هغه سوایي آمنا، چې مونږ ایمان راوړو. هغو له پکار دي چې هغه وایي چې ما ایمان راوړی دی، ځکه چې د یو بنده خبره ده کنه. نو هغه داسې ولی وایي چې مونږ ایمان راوړی دی؟ ځکه چې هغه ځان په نورو خلکو کې شاملول غواړي چې زه د نورو خلکو په شان یم، یعنی څنګه چې دوی ایمان راوړی دی نو د دوی په شان زه هم یم. وبالیوم الاخر، او د آخرت په ورځ هم. لیکن الله تعالی سو فیصله ورکړه. الله تعالی فرمایل چې وما هم بمؤمنین، چې دوی ایمان راوړو واله نه دي. داسې نه دي ویلي چې دوی مسلمانان نه دي، ځکه چې انسان مسلمان څنګه جوړیږي؟ چې کله هغه کلمه وایي. لیکن ایمان څه شی دی؟ دا په زړه کې وي، دا د زړه حالت دی. انسان کلمه وایي مسلمان خو کیدی شي لیکن دا غوزړو ایمان والا دی او کنه نو د دې هیڅ ګارانټی نشته چې بنده دې کلمه وایي نو زړی هم د مؤمن شو. ایمان او اسلام جدا جدا سیزونه دي. ایمان د نه دی اسلام بهر دی نو الله تعالی دا نه دی ویلي چې دوی مسلمانان نه دي ځکه چې دوی کلمه شهادت ویلي وه مونځونه کوي روجې نیسي زکات ورکوي دا ټول کارونه کوي نو داسې نه ده چې مونږ دوی ته مسلمانان ونه وایو او الله تعالی به د کلمې په ویلو باندې د قیامت په ورځ فیصله نه کوي بلکې فیصله به په دې خبره وي چې ایمان په چا کې وو. مونږ داسې نه وایو چرته چې په تا کې ایمان شته او که نه چرته هم داسې نه وایو بلکې وایو چې په ما کې دننه ایمان دی. مونږ ټولو ته پته ده چې ایمان دننه وي او د هغې میوه بیا بهر په نظر راځي او چې کله بنده سو پخوي نو د هغې خوشبویي بیا بهر ته ځي که نه. همدغه شان چې کله بنده دننه ایمان وي پکې نو په هغو باندې د هغې خوشبویي په نظر راځي. نو الله تعالی فرمایل چې دا ایمان والا نه دي او الله تعالی ستاسو نه ایمان غواړي. صرف اسلام نه دی پکار او د اسلام دعوه نه ده پکار او داسې بنده چرته هم چې لاړ شي نو هغو ته به څه ویلی شي؟ مسلمان. دنیاوي طور خو هغه مسلمان دی. الله تعالی دلته فرمایل چې دا خبره څه فرق نه پرې باسي چې تاسو ته څوک مسلمان وایي او کوونه وایي. الله تعالی څو کتل غواړي چې په تاسو کې ایمان شته او که نشته. نو الله تعالی په دې خبره فیصله نه کوي چې مونږ ځان له فاطمه یا صایمه نوم کیږدو یا خدیجه او زینب نومونه کیږدو. د دې سره هیڅ فرق نه پرېوځي. خبره دا ده چې په مونږ کې ایمان څومره دی او د یری خبره دا ده چې دا په نظر نه راځي صرف نومونه په نظر راځي. او یا دا چې ها ها زما په الله ایمان دی په آخرت مې ایمان دی او دا شان مونږ ځان له دوکه ورکوو چې زه ما خو دا ووی چې زه خو مسلمانه یم او مسلمان خو به جنت ته ځي سیده. او الله تعالی خو دا ایمان ریجکت کړو او وی فرمایل چې وما هم بمؤمنین چې دوی بالکل مؤمنان نه دي لږ شان ایمان هم پکې نشته. نو د دې خبرې نه یو خبره مونږ ته واضحه شوه چې صرف په ژبه د ایمان دعوه کول د دې هیڅ اهمیت نشته چې ها مونږ به د الله تعالی دپاره داسې وکړو د الله په خاطر به داسې وکړو د دې سره هیڅ فرق نه پرېوځي. په خوله باندې خو هر بنده ښه خبرې کولی شي. الله تعالی به تاسو له بدله په زبانی خبرو نه درکوي. د دې خبرو سره تاسو بندیان خوشحالولی شئ راضي کولی شئ. الله تعالی خو زړونه ګوري. د زړو د بیدونو ورته پته ده. هغه خو بذات صدور دی د زړو دننه خبرې هم اوري. هغو ته څوک ویلی شي چې ما ایمان راوړو نو هغوی د ایمان دعوه کوي او الله تعالی د هغوی ایمان رد کړو. او که اوس مونږ وایو چې هی هغوی غریبانان خو وایي چې مونږ ایمان راوړی دی نو د هغې وجه دا ده چې هغوی په ژبه صرف دا خبره کوي په زړو کې دننه هیڅ نشته. يخادعون الله والذين آمنوا هغوی دوکه ورکوي الله تعالی له او ایمان والوله. او ما تاسو ته ویلي وو دا یخادعون داسې لفظ دی یعنی دا داسې دوکې ته وایي چې هغه څوک نشي ورکولی لکه الله تعالی له څوک دوکه نشي ورکولی. او مؤمن هم صاحب بصیرت وي هغو ته منافقت په نظر راځي چې منافق څو حرکتونه کوي نو دوی د دوکې ورکولو کوشش کوي لیکن نشی کامیابی دی. هغوی خپل پوره زور لګولی وی د دوکې ورکولو ځکه چې د هغوی دا خیال وی چې لکه څنګه مونږ انسانانو ته وایو چې مونږ ایمان راوړی دی نو الله به هم زمونږ په دغه خبرو باندې یقین وکړي. نو دا هغه خلک دي چې هغوی د خپل طرف نه په دې کوشش کې لګېدلی دي چې مونږ به په خوله باندې په زور او شور سره خلک په دې خبره قایل کړو. نو په دې طریقه مونږ الله تعالی ته هم دا خبره وکړه. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون نشي دي دو كور كولي مگر صرف خپل ځان له او دي شعور نلري. دا غوي دمر عقل نشتا چې دا دوکه خو مونږ صرف خپل ځان له ورکوو. دا غوي دا خیال وي چې مونږ خو ډېر عقل من یو مونږ دی له څنګه دوکه ورکړه حالانکه دی ځان له دوکه ورکوي. او د دی دا خیال لی چې ګنی مونږ په فایده کې شو حالانکه دوی خپل نقصان وکړو خو دوی پرې پوه نه دي. د دې منافقینو په باره کې زه تاسو ته لږه قصه کول غواړم چې دوی څوک وو. ګورئ، په مکه کې منافق نه وو. هلته خلکو خپل ایمان په زړو کې پټ ساتلو. هغوی خپل ایمان نه شو ظاهرولی، ځکه چې هغوی د مکې د مشرکانو نه ډېر یریدل. هلته خو د خپل ایمان اظهار کول، یعنی ظاهرول، داسې وو لکه بنده چې مصیبت په خپل سر باندې اخلي. الله تعالی هغوی ته ایمان والا ویلی دی، حالانکه هغوی د خپل ایمان اعلان نه و کړی خلکو ته. ډېرو خپل اسلام ظاهر کړی هم وو، لیکن ځینو خلکو خپل ایمان پټ کړی وو، لیکن الله تعالی د هغوی ایمان قبول کړی وو. ټیک ده. او چې بیا کله مسلمانانو مدینې ته هجرت وکړو او هلته هغوی آباد شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل اسلامي حکومت جوړ کړو. هلته دوه قبیلې وې په مدینه کې، د یوې نوم اوسو او د بلې خزرج. هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مشر جوړ کړو، او یهودیان هم هلته اوسېدل. نو هغوی هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل منصف اومنو چې دی به زمونږ فیصلې کوي په انصاف سره. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې لیډر جوړ شو، حکومت د هغو په لاس کې شو. اوس څوک چې مسلمانان شو، نو هغوی خو ډېر په خوشحالۍ سره مسلمانان شول، لیکن ځینې خلک داسې وو، هغوی وی چې حکومت خو اوس د دو دی دلته. بیا دوه کاله پس جنګي بدر شو، او هغه هم مسلمانانو وګټو. هغوی وی چې مسلمانان خو اوس ډېر ترقی کوي، او ظاهره ده چې کله د چا په لاس کې حکومت وي، نو خلک بیا د حکومت والو خبره مني، خاص طور چې د چا سو فایده په کار وي یا سو غرض وي. هغوی بیا وایي چې اوس زموږ فایده په دې خبره کې ده چې د حکومت سره میلاو شو، او داسې خلکو ته موږ چمچې یا لوټې هم وایو. دوی چې کله هم د چا په حکومت کې وي، نو د هغوی په طرف وي او هغوی ستایي. نو دوی هم دا نمونه سوچ وو چې چونکې حکومت اوس د دوی دی، نو زموږ فایده په دې کې ده چې د دوی طرف ته واوړو. کچرې نن موږ د دوی سره شو، نو سبا به موږ خپل کارونه په دوی کوو. او بله خبره دا وه چې د دوی سره یې دښمني هم نه غوښته. خو بله پکې یو مسله وه، او هغه دا وه چې که د دوی په طرف شو، نو د قریشي مکه سره به مو ورانه شي. او قریشي مکه په هغه وخت کې سوپر پاور وو. د مکې ټول طاقت د هغوی په لاس کې وو، او خلکو به د هغوی ډېر عزت کوو، ځکه چې هغوی د کعبې متولي وو، او د هغوی خپل یو خاص مقام وو په مکه کې. نو دوی د قریشو سره دښمني هم نه غوښته، او چاپېره څوک مسلمانان هم نه وو. نو هغوی وی چې موږ خو به یوازې پاتې شو، او د مسلمانانو هم پته نه لګي. نن خو دوی اوچت دي، هر څه د دوی سره دي، خو سبا پته نه لګي. نو بیا به موږ څه کوو؟ نو هغوی وی چې د دوی سره به هم تعلق ساتو، او د هغوی سره هم. نو په دې طریقه به موږ ډېر ښه اوسو، د چا سره به مو دښمني نه وي، ځکه چې د مسلمانانو دپاره موږ نور خلق نشو پرېښودی. دوی خو دا خبره کوي چې زموږ سره د الله د رسول سره وفاداري کوي، نو دا خبره د هغوی دپاره قبلول واله نه وه. نو ځینې خلک په دې نیت راغی چې موږ به صرف په خوله باندې کلمه ووایو، او دننه به هغه یو کوم چې وو. ټیک ده. او ځینې داسې وو، هغوی هم بیا مخکې منافق جوړ شي. هغوی د خزرو سره په صحیح طریقه اسلام قبول کړو. هغوی وی چې دا ښه دین دی، زمون خوښ دی. په دې خبره باندې هغوی کنوینس شو، او د مسلمانانو نه هم متاثره شو. او چې کله په اسلام کې داخل شو، نو هغوی څه ګوري چې اسلام خو ډېر هر څه غواړي. دا خو صرف په خوله کلمه ویل نه دي، ځکه چې که داسې وی نو بیا خو به ښه وه، کلمه به مو ویلي وه. په کلمه ویلو باندې څه کېږي؟ هېڅ فرق نه پرېوځي. موږ خو به هسې هم په خپله زړه طریقه یو، تور طریقې کېناستل پاسېدل به مو هغه وي، ژوند به هغسې تېروو. نو څو شو کو کلمه مو وی؟ نو هغوی وی چې زموږ خو دا خیال وو چې څه ده، خو یو کلمه ده په خوله ویل، نو وبه یې وایو. خو دا راته پته نه وه چې زموږ نه به مطالبې کېږي. کله راته ویلی شي چې ځای جنګ له لاړ شئ، کله راته وایي چې خپل مال خرچ کړئ، کله راته وایي چې خپل کورونه پرېږدئ او راځئ چې ځو، کله یو سو کله بل سو. هره ورځ رانه نوي نوي مطالبې کوي. زه د دې ځای پورې خو ټیک ده، مونځونه به وکړو، زه خیر دی، لیکن مال لګول دا لا څنګه خبرې دي؟ نو دا خو هره ورځ نوي نوي مطالبې دي. نو دا وو ضعف ایمان، یعنی کمزور ایمان. او اوس چې د دوی په ایمان کې کمزوري راغله، او چې دوی بیا کله د منافقینو په محفل کې کینی، هغه منافقین هغوی به په اوله ورځ دا فیصله کړې وه او راغلي وو چې موږ مسلمانان نه یو. د هغوی په عقیده کې خرابې وو. اوس چې دوی کله د هغوی سره کینی نو هغوی دوی نور هم د دین نه لرې کړي چې ګورئ دا مسلمانان څو کوي. د دوی خو هسې هم ایمان کمزوری وو. که چېرې دوی خپل ایمان لږ مضبوط کړی وی نو ښه شوي به وو، لیکن د هغوی ایمان نور کمزوری شو او یو وخت بیا داسې راشي چې بیا په منافقت کې ننوځي. نو لکه څنګه چې د بیماری سټیجز وي درجې وي، همدغه شان د نفاق هم درجې دي. او په بیماری کې چې کله بنده د اول نه دویم ته، د دویم نه دریم ته، او د دریم نه څلورم سټیج ته شي نو بیا بنده ختم شي. چې کله اخري سټیج شي نو بیا ډاکتران هم وایي چې موږ څه نشو کولی. په شروع کې که دا ضعف ایمان وي او انسان په هغې باندې قابو بیا مومي نو بیا بیماری نه سیوا کیږي، یعنی د منافقت بیماری. او چې کله خلک په اسلام باندې ګوتې اوچتې کړي چې اسلام دا ولی وایي، دا خبره پکې ولی ده، د دې خو هیڅ لاجک زما په ذهن کې نه راځي. چې کله دا نمونه اعتراضات شروع شي کنه نو هغه وخت د هغې علاج ضروري وي. که چېرې په هغه وخت د هغې علاج ونه شي په صحیح طریقه، او دا درته د نن ورځې د حالاتو په باره کې هم وایم، که د هغې په وخت علاج ونه شي بیا بنده وایي چې دا خبره خو د لاجیک مطابق نه ده، زه خو په دې خبرو نه پوهیږم، او بیا وایي چې زه نه منم دا خبره، او هغه بیا رو رو کفر طرف ته لاړ شي او د الله تعالی نه انکار کوي، د قرآن او حدیث انکار کوي. نو په اوله کې د مرض علاج په کار دی. که تاسو ته د هغوی لږه شان هیسټري پته ولګي نو تاسو به پوه شئ چې د هغه ورځو څنګه حالات و. او دا مدني صورت دی، ځکه خو پکې د منافقینو ذکر دی. په مکی صورتونو کې د منافقینو ذکر نشته. او چې څوک په صحیح طریقه سره مسلمانان شوي نه وو نو د هغوی دپاره بیا ډېره ګرانه شوه. او ولې ګرانه شوه؟ ځکه چې څومره هم ټول منافق دي که نه، هغوی د خپلې دنیا نقصان نه شي کولی. هغوی وایي چې زموږ دنیا دې محفوظه وي، هغوی د خپلې دنیا سیکیورټي غواړي چې په هره طریقه زموږ مال جان کور هر شی محفوظه وي. که موږ لږ څه هم ورکړو نو خیر دی، لیکن داسې سوچ هم مه کوئ چې موږ به هر څه ورکولو ته تیار شو. نه، هغوی هغه بل طرف ته هم ګوري. د دوی په زړونو کې خرابې وو. ګورئ نفاق څه ته وایي؟ څوک د ځان دپاره کوټ نه خوښوي، کوټ بنګار چې ورته موږ وایو په خپله ژبه کې. زموږ هر شی خالص خوښ وي. چې کله موږ سرو زر اخلو، چې کله موږ پی اخلو نو موږ وایو چې ملاوت دې پکې نه وي، چې خالص وي. لیکن چې کله انسان الله تعالی له ایمان ورکوي او الله تعالی مطالبه کړې ده د خالص ایمان، او په دې خالص ایمان باندې جنت دی. او چې کله د انسان په ایمان کې ملاوت وي، کوټ وي، نو ولې الله به هغه خوښ کړي یا قبول به کړي؟ موږ معمولی انسانان یو، زموږ کوټه سیزونه نه وي خوښ. او دی دوکه ورکوي الله تعالی له او ایمان والو له، او ځان خی چې موږ ایمان والیو. د دوی زړونه کوټه دي، د دوی په زړونو کې بیماری ده. فی قلوبهم مرض، الله تعالی فرمایي چې بیماری د دوی په زړونو کې ده. په ژبه خو الله الله دی، او زړه څوک ویني؟ الله تعالی. دا غو نظر په زړه باندې وي. او چې کله هم د بنده په زړه کې غلاوي نو هغه بیا داسې خبرې کوي. تاسو ګورئ کنه چې کله یو ماشوم سورانې کړی وي او تاسو اچانک کمرې ته راشئ نو هغه زر وایي چې ما خو سوم نه دي کړي. نو تاسو ته هغه وخت پته ولګي چې دوی ضرور سورانې کړی دی. نو هم دا مثال د منافقین دی. دوی بار بار وایي چې موږ ایمان راوړی دی. د دې د ویلو د سره ضرورت نشته چې تاسو کلمه وویله نو بیا د دې خبرې څه ضرورت دی. نو اوس د دې ویلو نه دا پته لګي. هغه خلک یو مثال ورکوي چې د غل په ږیره باندې خس وي، په هغوی کې په خپله خرابې دی، نو په دغه خرابي باندې د پردې اچولو کوشش کوي. او ګوره الله تعالی څنګه د هغوی د زړه خبره دلته بیان کړې ده. د دې مطلب دی چې الله تعالی د زړه واړو واړو سوچونو باندې هم خبر دی، سبحان الله. او چې کله انسان د دوکې ورکولو کوشش کوي، دننه یو شان وي او بهر بل شان. په حدیث کې راځي چې بدترین کس دی چې د چا دوه روخه وي، یعنی دوه مخونو والا، دلته یو شان او هلته بل شان. نو د کفارو په باره کې ویلی شو چې د دوی دپاره عذاب عظیم دی او په منافقینو باندې د الله تعالی دومره ډیره غصه ده د هغوی په باره کې الله تعالی فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار هغوی به کوم ځای وي بېشکه منافقین به د اور د ټولو نه په لاندینۍ حصه کې وي او د هغې وجه څه ده ځکه چې د دوی دوه مخونه دي ډاماډول دي په هر کار کې صرف خپله فایده لټوي چې زما فایده چېرته لاړه نه شي چې دلته هم زما فایده وشوې او د مسلمانانو سره هم په دې وجه شریک شوي وو چې کله دوی ته مالی غنیمت میلاویږي نو موږ ته به هم د هغې نه حصه میلاویږي او د هغوی نه به هم څه وصول کړو د ټولو سره به ښه تعلق ساتو په ډیپلوماسي باندې چلیږئ تاسو به کتلی وي که نه چې ځینې رشته داران داسې وي هغوی چې د هر کس سره کینی نو د هغوی په ها کې ها میلاوهي او د هغوی تعریفونه بیانوي چې دلته راشي نو د دوی سره به هم دغه معامله کوي او د یو خرابې به بل ته بیانوي او د بل به بل ته او مقصد یې دا وي چې موږ پکې ښه یو او زموږ معامله د ټولو سره صحیح وي.